پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې د دغه هیواد چارواکو هیله ورکړې ده چې ګوندې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابر شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ارمنستان او آذربایجان یو بل نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې دا خبرې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړې دي.
زمونږ خو نو خبر هم دغه ده، توقع م چې همدا ده، تقاضا م همدا ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعده شي.
ښاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د جمهوري نظام په ملاتړ وکاروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوشنبه د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اورکم اوربند او سولې لپاره پوره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامداره لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره بیا د ملکیانو په مرجوب باندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د یاد شورا د دوره‌ای مشر واسیلی نابینزا په حواله راغلی چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید جدي هڅې وشي. د امنیت شورا غړیو په خپله اعلامیه کې د کابل په یو ښوونیز مرکز د څو ورځې مخکې ترهګریز برید غندلی یا ویلي دي چې په عمدي ډول د ماشومانو او تعلیمي موسسو په نښه کول د نفرت وړ عمل دی او باید وغندل شي. د کابل په لویدیځ کې تیره شنبه د اکتوبر په 24مه د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا بمی ځانمرګ برید وشو چې پکې 24 تنه اکثر زده کوونکي ووژل شول. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د یو سړي جسد پیدا کړی دی. د امنیت قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې معلومه نه ده چې دا کس څنګه او د چا لخوا وژل شوی، خو مړی یې نن سهار د هوفیانو د سړک په سیمه کې پیدا شوی. پرون هم پروان د یوې امنیتي پیښې شاهد و. د جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر ښاغلي هاشمي په خبره په بګرام ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر وسلوال نښته شوې وچې پکې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. فراه کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند محب الله محب وایي د دغې نجلۍ دوه ورونه چې د ملي اردو په لیکو کې فعالیت کوو وروستیو کې د طالبانو لخوا ووژل شول. محب وایي دغه نجلۍ بې سرپرسته پاته وه او د ښار اړوندو اسحاقزیو سیمه کې یې ځان وژلی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغې نجلۍ پر ځان وژنې تبصره نه ده کړې. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولې ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو د اوربند د رعایتولو غوښتنه وکړه، خو پرون دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شو. او روسای خبر هم دا چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر روسه له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پریښود چې معلومه شوه په کووید-19 ناروغۍ له وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون وویل چې اویا کلن سرګیلا وروف که څه هم د بهتری احساس کوي، خو بیا یې هم احتیاطاً ځان په خپله نورو خلکو نه منزوي کړی دی. لاوروف د دوشنبې په ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شو. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګینا او سربیا ته هم ولاړ شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اورید. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو په باب د استرالیا په رسنیو کې د بحث له راپورته کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو باید کار وشي. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې ده.
اوس غیر رسمی ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
په کونړ کې خلک د روغتیایي اسانتیاو له کموالي شکایت کوي. په بلخ کې یوې نجلۍ لسګونو ښځو ته د عاید زمینه برابره کړې ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام ترو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او یو شمېر شارونو کې اف ام 0.15 صفه اورید. یو نوی راپور چې ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې خپور کړی شي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال جنگي او بشري ضد جنایتونه کړي دي. ډیلی میل لیکلي استرالیایي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې بېګناه ملکي وګړي په نښه کړي او ان له ځینو کسانو سرونه پرې کړي دي. په دې باب په استرالیایي ورځپاڼو او رسنیو کې هم ډېر بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جنگي جنایتکارانو په وړاندې د قانون په عملي کېدو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل امید زهر مل وړاندې کوي.
د لیمل برټانوي ورسپانې په افغانستان کې د استرالوي ځواکونو له جنگي او بشر ضد جنایتونو پرده پورته کړې ده. ورسپانې لیکلي د استرالیا ځانګړو ځواکونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي او آن ځنې بندیان په مرمۍ وشتلي او لزنیو مرۍ پرې کړې دي. دا راپور د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا چمتو شوی او پکې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا له 2000 لومړي تر 2015 کال پورې د جنگي جرایم موضوعات راڅرګندل شوی دي. په راپور کې دا عمل غیر انساني او جنگي جنایت بلل شوی، خو د دې ډول قضیو کره شمېر او د شویو پیښو سیمو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوې. خو په افغانستان کې د استرالیا ډېر شمېر ځواکونه په روزګان ولایت کې میشتو او دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د بخوانی قومندان جنرال جان کیمبل نظر هم راخستل شوی او دای منل چې ګني دا ډول جنایتونه شوي دي. خغلی کیمبل دا هم ویلي ډیرو عسکرو دا کار نه دی کړی، خو له دوی یو شمېرو یې که خپله دا جرم نه وي کړی بلکې نور عسکري پر دې عمل لیدلی دي. که څه هم د استرالیا دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې خپلو عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د هغه راپور خپرولو ته له وړاندې چمتو اوسي کوم چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو ته اشاره کوي. خو ډیلی میل ورځپاڼې د استرالیا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د دې راپور د خپرولو په اړه اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان د بهرنیو عسکرو لخوا د شویو جنگي جرمونو پر وړاندې د قانوني عمل غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال:
خو د افغانستان حکومت کولی شي په خای موږ په جزایي قوانینو کې د دغه جنایتونو په لپاره چې هغه څلور تعریف شوي نړیوال جنایتونه دي، د دې لپاره موږ په قوانینو جزایي قوانینو کې څه نه درلودلو. دا دوه کاله کېږي موږ د جزا په کوټ کې د دې لپاره قوانین لرو چې باید عاملین ونیول شي او سزا ورکړل شي. په خوشنۍ سره د حکومت سیاسي اراده نشته. دی
د اکتوبر په شپږم نیټه هم د استرالیا دفاع وزارت چارواکو په یو لیک کې خپل عسکر ووختل څو هغه راپور ته لوړاندې چمتووالی ولري چې خی په افغانستان کې د استرالیا د ډیرو کمو عسکرو لخوا جنگي جرمونه شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښیي. له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر نورو بهرنیو عسکرو لخوا د بیلابیلو سیمو دننه د دا ډول موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي.
ډېره مننه امید ظاهر مل و چې د استرالیا ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ماموریت په موده کې د جنگي جنایتونو د اډ اپ اړه توضیحات راپور وړاندې کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همې الوستل شي. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه یو اونیس پروګرام هم لرو. د زهرو کاروان هیلر چې اوریدلې هیر نکړي. د افغانستان د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی چې پاکستان ته تللی دی وایي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې هیله ده چې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په افغانستان کې اور بند ټینګ شي. ښاغلی داوودزی هم داراس وویل
زمنګه خو نو خبر هم ده غره توقع تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمينه مساعد شي، آتش بس ته زمينه مساعد شي. نو په یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبرې به بیا د خیر چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب تل ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دا هم ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل لاسه رسوخ استعمال کړي او طالبان دې تقانی کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، فقط بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغه موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کرا کے.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې و چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی و، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري، پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی و د ویل چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې ممکن د روان کال تر پایه په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجه او پنځلس دقیقې شپې. اوس به هم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه واوروي.
پا په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس مرکز جوړیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د پنګونې د اسانتیا ترڅنګ د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د پروسس د مرکز په جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین آزادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې اړه جیمز ټون کمپنۍ له استازیو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل شي. جیمز ټون یو بلجیمي کمپنۍ ده چې کابل ته راځي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پنګونې په برخه کې به کار کوي. وزارت وایي په دې سره به د هیواد عایدات زیات او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوس مهال د افغانستان قیمتي ډبرې د پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په کندهار کې د زعفرانو نمایشي قطعه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د غلس نمایشي قطعه به په لس جریبن کرنیز ځمکه کې جوړیږي چې په هر جریب ځمکه کې 1500 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي. نوموړي وویل که په کندهار کې د زعفرانو کښت ښه پایله ورکړي نو دا به د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول ولوبوي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال په افغانستان کې د زعفرانو په کښت کې 100% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وړاندوینه کوي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات نږدې 25 میټریک ټن ته ورسیږي. تیر کال بیا د زعفرانو د حاصلاتو کچه 40 میټریک ټن وه. د افغانستان د زعفرانو 90% په لویدیځ هرات کې تولیدیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1400 افغانۍ.
زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی دی. په دې موضوع هم راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغواړي چې له چین سره د مقابلې لپاره لاس ورکړي. د ښاغلی ترامپ یوې سلاکاري د څرګندونې په یوه پوهنتوني بحث کې کړی دی. په اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور جزئیات داود جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا په اړه یوه جګپوړي سلاکار ده. هغه وویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم ده چې غواړي ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادونو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې ویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او ښایي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین پر سر وي، خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښمن وي. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره یې په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې په سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د ترامپ ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین له امریکا نه غوښتي چې په ټولو مسلو ورسره خبرې وکړي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ځینو نوماند وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د باور رای اخیستو پر سر د جوړجاړي دوام د هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغېز پریښی. ځینې وکیلان وایي ولسی جرګې ته یو شمېر معرفي شوي نوماند وزیران دوه تابعیته دي. نور حال د ډیوې نادر پراپور کې.
نور حال د ډیوې نادر پراپور د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د جمهوري ریاست لخوا د شپږ ویشت نومان وزیرانو او دوه رئیسانو د اسنادو څیړل پیل کړي، خو د دې جرګې یو شمیر غړي نومان وزیران او ځینې وکیلان په جوړجاړي تورنوي. د دې جرګې غړي سمین بارکزی وایي وروسته له دې چې نومان وزیران ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي، ځینې وکیلان نومان وزیرانو ته میلمستیاوې کوي او په فوقالعاده امرونو مقرریانې روانې دي.
چرا خونه ملت سکوت کرده؟ چرا ما هر روز مهمانی و مهمانی بازیم؟
هغه وایي ولی د خلکو کور چپتیا غوره کړي، ولی موږ هر ورځ دی خلکو ته چې هیڅ مسولیت منون کې ندی میلمستیاوي کوو. موږ باید د هغو لپاره چې موږ ته یې رایه راکړي، هغه کسان چې اړوند وزارتونو کې مسولیت په غاړه نشي اخیستلی باید رایه ورنکړو. د افغانستان ولسی جرګې د چهار شنبې ناسته کې ډیری وکیلانو دا هم وویل چې د هیواد خراب امنیت تر شا یو لامل هم دا دی چې د امنیتي بنسټونو نومان وزیران او وکیلان خپلو شخصي مواردو ته لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسی جرګې ته د کابینې د اته ویشتو غړو چې شپږ ویشت نومان وزیران او دوه رئیسان دي معرفي کړل. بلې سروان صاحب
ډیره مننه. کور ودان ډیوه نادر و چې د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په باب راپور راکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ خلک وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا که څه هم له یوې مرستندوی ټولنې سره په دې برخه کې یو قرارداد شوی، خو دا ټولنه په وخت او پوره درمل نشي ورسولی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی سره جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په دې کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې شوره شوی دی داسې او په وچه یې سر کړی نشه نښه نه بلې، هغه لکه چغې په خدای زماړه چا قابو چاغلی و، هغه لی وې ګنډه و بس چې را ووت په ور کې ولېدو. زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو پنځه کلنه وریرې هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټولې دوایان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بېچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوستي ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک هم اوس د بازار نه د دوایي د اغستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویلي چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو، خو اوس الحمدلله راغلي او بعضې وخت کې شاټي دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتېږي.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
یوې شپږویشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونو ښځو ته د سالم عاید د ترلاسه کولو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف کې د اورینډ کیک او کلچې د پخلي د کارځای مسؤله ده او وایي چې له سلو ډیرو ښځو ته د وړو سوداګریزو فعالیتونو د مدیریت په برخه کې زده کړې ورکړې دي. د موضوع جزئیات له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی په راپور کې.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشپک بشکلامو لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آخل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک و کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه دزدکر و روزن لپوهنزی فارغ شوه ده، خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک و کلچه پخلی پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې یې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه، خو دوه کاله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که په همراهی مې کار میکنن ماشاءالله،
کوم نجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې، نو ما ورته د کار کول و فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوخت دي.
مانی چې امرای ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصارف او د پوره کولو ترڅنګ لسونو رنجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان در د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایت منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي رادیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومې نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او لما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم،
یعنی مده خوش میشم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وای چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې لسلو ډیر خزه واړه لوی سوداګری فعالیتونه مدیریت کوي. ل دې ډلې لس میرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
اوس به هم ناجیه صاپی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د ملګرو ملتونو ریپورټ ته په اشارې پوښتنه کړې چې د شپږو زرو ملکیانو مرګ ژوبله د څه لپاره. وړاندې راغلي واقعیت دا دی چې د جګړې دواړو اړخونو په قصدي ډول او په ځینو حالاتو کې په تېروتنې سره ملکي وګړي وژلي دي، خو په وینا یې له خپلو کړنو یو مخ انکار کړی دی. لیکوال لیکي کله چې طالبان له امریکایانو سره تړون کوي نو بیا خو یې په کور دننه جګړه د توجیه وړ نه ده او جګړې مشروعیت نشته. ورسپانی ټینګار کړی طالبان باید ومني چې جګړه یې نوره له بخوانی مشروعیت څخه لوېدلې ده او حکومت هم باید ومني چې طالبان نور نه ماتېدلی شي او نه هم هېرېدلی شي. هشت صبح ورسپانی هم د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکلي چې د سولې د خبرو تر پیلېدو وروسته لا هم په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې دي او د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. وړاندې د طالبانو هغه ژمنه راخیستل شوې چې راغلي په لویو ښارونو کې به بریدونه او تاوتریخوالی کموي، خو سرمقال لیکونکي لیکلي د مرګ ژوبلې د کمېدو پر ځای ورځ تر بلې دغه مرګ ژوبله زیاتېږي چې د رپورټ په اساس د ملکي تلفاتو تر ټولو لویه برخه طالبان جوړوي. ورسپانې لیکلي که څه هم طالبانو د یونما راپور رد کړی، خو په وینا یې د جګړې د ډګر واقعیت د طالبانو پر خلاف ادعا ثابتوي. ورسپانې خواشیني ښودلې چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه تللی او هغه هرکلی چې خلکو له دې پروسې کوو په یو ډول ناهیلي شوي دي. او هیوا دولتي ورسپانې د میلاد النبی مبارک ورځی پر رسیدو سره لیکلی چې سکه کال په افغانستان او نړۍ کې د غوراز داسې محل منزل کیږي چې اسلامي امت تر سختو شکنجو او پردی تپل شوی جګړې تر سیوري لاندې قرباني ورکوي. لیکوال لیکي د دې ورځی غورن منځنه دا ده چې د اسلام اصلي ارزښتونه رابرسیره او تر سیوري لاندې د برابرۍ او عدالت پر بنسټ سرلوړي ژوندانه لپاره زمینی برابرې شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 12 او 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لاندې خبرونه اسدالله الدین باندې کوي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزای وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپای مخکې یعنی تر دو میاشتو پورې به د اوربند زمینه مساعده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په دوامداره لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت په تیره د ملکیانو پر مرګ ژوبلې یو اعلامیه هم خپره کړه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسړي جسد پیدا کړی چې معلومه نه ده په څه انګیزه وژل شوی او قاتل څوک و. فراه کې چارواکي وایي یوې پیغلې د دوو ورونو د وژنې پر غم ځان وژنه کړې ده. دغې نجلۍ دوه ورونه د ملي اردو په لیکو کې و چې طالبانو وژلې. چارواکي وایي چې لا هم په دې اړه پلټنې کوي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونه تورنوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر روس له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی.
نن چهارشنبه ده، د دو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو اوس د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاقکوونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاقکوونکی وژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاقکوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاقکوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قوماندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاقکوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د قاچاقکوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 20 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، څو اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سنگزی رسنوی ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 14 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه هیروینی په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فرمار فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو درې قاچاقکوونکي له 1100 کڅوړو هیروینو او 315 څلوېښت کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو 10 خرڅونکي له 9.5 کیلوګرامو هیروینو، 3400 او 350 لیټره شرابو سره یو ځای نیولي دي.
مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. دنن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچیان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردان او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي. اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي موادو میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشتوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګري، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچیان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړی توبونو په سر کې نه ده راوستې. که چېرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی او نشه یي موادو مافیایي ډلې د نویو نشه یي موادو د جوړولو هڅې کوي.
وږمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ګواښ په اړه یې راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې سوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایس چارواکي وایي چې بیکاري، بېوزلي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشه یي مواد په ښځو کې عام او ښځینه معتادینې ډېرې سي. په دایکونډي کې معتادې ښځې بیا د اعتیاد یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشه یي موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د اعتیاد د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر زوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیالې فاطمې اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه و تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتو کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کېږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کېږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتک چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه راپور راوړوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
هلمند جنګ یعنی د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متادینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستګیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو دا خاطرې په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډېر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي، او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شیانو نه ډېر ناامید و. د دې لپاره چې دوی سره یو امید پیدا شي، د نمونې په طور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغو تداوی نه وروسته بېرته خپلو وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یوځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغو دا ولولي او هغو سره د خپل آینده دپاره یو فکر پیدا شي. ځکه کیدلی شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډیر کم وي، خو هغو ناامیده دي. نو هغو که دا ولولي او د هغو حالات ته وګوري چې هغو په څومره مشکلاتو نه وروسته بیا هم راګرځېدلي دي، عادي ژوند ته راګرځېدلي، د هغوی سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونې نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لره او د دو خاطرې ما څېړلې، د دو د حال احوال نه زه خبرېدم، د دو کورنیو سره به ما ناستې کولې، نو هغه مریضان تعداد 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو، خو کومې چې ما ساتلې دي 9-8 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوي دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دې څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حقله پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به یې راته ټولې بیانولې چې په دو باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه وو، یعنی کاهلان به وو.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپلې ټول کې زه کسان چې ستاور سره خبرې کړې دي او تا یې خاطرې راټول کړې دي، د دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
نو دوی د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دوی سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، په عمل به د دوی سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه په عملونه ورباندې اکثره نه پوهیږي. هغه ته یو معتاد مجرم ښکاریږي، او موږ چې کله دوی سره بیا ناستې کوو، نو هغو دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په عملونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بېخي خلاص شوی، د دین نه بېخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړي؟
دې خاطرو خو په ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما 180 قطعي شعرونه د احتیاط د تقبیه په خاطر باندې جوړ کړي دي، نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړي که نه، یا غواړي چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړي دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کوم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو، دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې که نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوه آگاهي ده کنه، ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړې هغو به وپوهېږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
دشه جالب خاطره دی لخپل خاطرو استاسو لیکلې دشه دی په ذهن کې ستا راته لنډ کیسه کوله شي.
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلې چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلې چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلې چې زه په کور کې اتل لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ماته راکړه. کله چې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. وایي کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره، خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوستلو، خو د ابد دپاره ما نه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفو و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په د دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بلی ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغک بکم داده
کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه وی ز خبر ور سره کوم
سمه ده بلال اکا زمون نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کاڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوری پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوری نه ده راکړی
ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو
ارباب صاحب مجبور دی ټول بې وزنه خلک دي کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چېرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
و
آزادی رادیو میکروفون سره
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي
تابې زموږ پلان شو کېږي
د جلی سره اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي فیسبوک لاري له مشترک تماس نه کوي
هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو